و با خود داریم در استودیو. خوش آمدید سامان صاحب.
مننه نهیمی صاحب. ستاره مشه قدر من آوردون که تاست هم سلامون آورندی کن. په دې خبرونه کې چې تر یو ساعت دوام کوي په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. و پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې ووژل شول او امریکا او ملګرو ملتو د ایران د اهواز پرونی حمله وغندله. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطع ملاتړ ماموریت یو جکپوري مقام جنرال اندریو یوپاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبري د ارګ د خبرپاڼې له مخې په پرونی غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې باید افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی ده چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه ولري. و پاکستانی پوځیان وروسته لدی ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریزو پر یو پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې نه تنه وسلوال سخت دریزې هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. پوځ دغه راز ویلي د وژل شویو پاکستانی پوځیانو په منځ کې یو تورن هم شامل دی. د پاکستان صدر اعظم د هند له لوري له اسلام آباد سره د خبرو د لغوه کولو پریکړه وغندله. عمران خان پرون شنبه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي د سولې د دیالوګ د بیا پیلولو لپاره د دې غوښتنې ته د هند له لوري منفي او کبرجن ځواب مایوسوونکی دی. ټاکل شوی و چې د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له یو بل سره وویني. عموما د هند او پاکستان چارواکي د ډول کتنې ډېرې نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په کشمیر کې د هند پر ګټو د حملو په خاطر له پاکستان سره خبرې د اوس وخت لپاره لغوه کوي. د امریکا او ملګرو ملتو چارواکو د ایران په اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وغندله. په دې حمله کې چې د ایران مشر آیت الله خامنه ای تور لګولی چې د ده په وینا د امریکا ګوډاګیانو کړی، د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیتر ناورید پرون شنبه ناوخته وویل متحده ایالاتونه ټول تروریستي اعمال او د هر بېګناه وژل غندي. موږ د افراطي اسلامي تروریزم د حملو پر ضد د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې له دوی سره خواخوږي څرګندوو. ایرنا د خبرو سرچینو په حواله وایي چې په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و پر هغه ځای چې ایراني چارواکو د پریډ د لیدو لپاره ولاړ ول ډسې وکړې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمېر 209 تنو ته زیات شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي خو یو تن ژوندی موندل شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره وو. د تانزانیا ولسمشر دا پیشه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي. او د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د 9 کسیز پلاوي غړیتوب ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادعا کړې چې برت کوینا تقریبا 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتۍ ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 1510 کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 چپه اوري. په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نشي تاوانونه به یې ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کیږي مونږ سره یوه کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کندهار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوي لیدلې نه دي. ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په اوربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ او حقیقت سره تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او همي اکثره موضوعات لوستلی شي. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. موږ په فیسبوک کې هم تعقیبولی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د ویب پاڼې پته ده. په کندهار ښار کې هدفي وژنې یا غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو څخه په اوسط ډول هر ورځ له 2 څخه تر 3 غلچکي او هدفي بریدونه کیږي چې ډېره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نویو استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. له کندهار د صادق رښتینی راپور.
په کندهار ښار کې د نن د امنیت او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډېر وي چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسېدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورټي اسانتیا ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډېر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیر پینځل سکون رئیس په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیری قومي مشران او د موساتو کارکونکو په هدفي وجونو کې وجل سی. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفاده هدفي وجونه کوي او په ډیر اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو شپږ میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې په اوسط ډول دوو څخه تر درو غلچکي بریدونه او هدفي وجونې ترسره کیږي چې تر ډیره پکښې په امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس په نښه کیږي. د کندهار ښار د نهمې حوزې د پولیسو امیر عجي محمد معرفي وایي چې د دغه ډول پیښو یو شمېر عاملین نیول سوي دي.
زموږ آمادګي دا ده غلچکي برید حتماً کیږي، خامخا کیږي، چې دښمن د ملکي خلکو په جامه کې دي، پېژندنه یې ګرانه ده. خو ډېر وخت موږ د پیښې تر مخه انشاءالله مخنیوی کړی دی، عاملین مو نیولي دي او د قانون ملګرو ته مو سپارلي دي. دا بیا هم چیرې پیښه شوې، د پیښې وروسته بیا د خلکو په کومک په همکاري باندې زموږ سره عاملین ورک شوي نه دي، انشاءالله ګرفتاره کړي مو دي، قانون ته مو سپارلي.
د کندهار د ولایت شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وجونو ډېرېدل په جګړه کې د پولیسو د ډېرې بوختیا له امله ګڼي.
تاسو معلومه ده په ټولو ولسوالیو په منطقو کې جنګونه دي، څوک سترګې نشي پټولی. امنیتي قواوې حتی ډېرې مصروفې هم دي، د هغه پولیسو څه چې اوس د هغه پولیسو ښار ته ور خلاص وی، پولیس په اصلي د نظم دي، نه د نظم راوستلي دي. پولیس اوس په اول خط کې جنګېږي، نو چې پولیس اوس په ښار کې وای بیا به دغه پولیس وای، د دغه تشکیل پولیس وای، بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وی.
په عین وخت کې د کندهار د امنیې قمنداني چارواکي د هدفي او غلچکي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیې قمنداني ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې عام خلک کولای سي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
په کلاده پلانونه موجود دی، دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري، او په دې برخه کې هېڅ د تشویش خبره نشته. ولس ته مو دغه ډاډ او اطمینان دی چې ستاسې همکاري چې زموږ سره موږ انشاءالله هېڅ نه مشکل نه لرو.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولې ننوتلي لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي، خو کندهار ښار کې د غلچکي او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته یې د یوې معما بڼه غوره کړې.
پاین حل کې د کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ځینې کسان د نامعلومو وسلوالو لوري له کورونو او سړکونو څخه موټرو ته خېشول کیږي او بې درکه کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او اف ام 3.15 څپه په البته یوازې په لویو ښارونو کې اوریدلی شي. په بلخ کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د مارمل پوځي اډې اصلي دروازه بند کړه. د دې پوځي مرکز نږدې 100 تنه پخوانیو کارکوونکو له نږدې 2 راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمني پوز په 2015 میلادي کال د مارمل په نوم کمپ په بلخ جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې وه چې په جرمني کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته داسې اسناد چې د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتلل سي ورستولي دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا 10 کاله یې له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخره د ناڅرګندو دلایلو پر اساس له دندې لرې شو. خو زموږ د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلوده. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بې امنیتۍ وویستل، خو موږ چې د کار کوونکو یوه کوچنۍ برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادعا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله یې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې 2 کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکو یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې 2 واري ګواښ ورته سوی دی. دی وایي زه په اصل کې د غزنی اوسیدونکی یم. طالبان اوس ما کور ته ماینک ششوت ځکه زه له الماني ځواکونو سره همکار وم. 2 واره یې په بلخ کې ماته لیکونه راواستول او تهدید یې کړم. ما هغه لیکونه هغو الماني ځواکونو ته چې کار مې ورسره کړی و وسپارل. حسین اصغری ازادی راډیو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخکې د اعتراض لپاره راغونډ شوي او خپلې غوښتنې یې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړې دي. اصغری ازادی راډیو ته وویل چې له کمپه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی او له دې امله یې پرون د کمپ اصلي دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غوښتنې عملي نه سي اعتراض ته دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله مارمل پوځي اډه په یو بهرني هیواد کې د جرمني د پوځ تر ټولو ستر کمپ دی. ناټو وایي چې اوسمهال 1400 جرمني سرتیري په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي که چیرې لازم تدابیر غوره نشي وچکالی به ویجاړوونکي وي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي پرون شنبه په عمومي غونډه کې د ناامنیو تر څنګ وچکالي یوه لویه ستونزه یاده کړه. په ورته وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله له زیانمن شویو سره یې د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي که چیرې وچکالۍ ځپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د وچکالۍ له امله د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالۍ ځپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د ناامنیو تر څنګ وچکالۍ افغانانو لپاره یوه جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې یې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ له اړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250 زرو اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 160 زره کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمیر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 5 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 10 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي وایي له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ هڅه کوي چې زیانمنو شویو کسانو سره په وخت مرستې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وویل هغو ولایتونو ته چې خلک د وچکالۍ له امله زیانمن شوي د غنمو د ویش لړۍ روانه ده او هڅه کېږي هغه غنم چې په زیرمو او سیلوګانو کې په واک کې دي اړو کسانو ته وویشل شي.
له بلې خوا د بغلان ولایت ډنډي غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسېږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د ازادي راډیو د خبریال بشیر احمد غزالي راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې 2 کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغې سیمې راستنه شوي کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمېر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړې او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کېږي موږ سره 1 کیلو وړه یا 1 کیلو یخ یا 1 پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود اساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومه ژمنه چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کېږي.
د موږ یو څه تعداد کورونا په سینخیلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډیر خلک پریشان دي. دوه کال کیږي په کرایه کور کې پراته یو
کډوال يم. دوه کال کیږي چې زه راغلم په پردی، نه د کرایې وسلرم نه د باغستو وسلرم، زه کم کار شته نه کم روزګار شته، موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره و او نه دې خپل وطن ته راغلي وای. په هزار دفعه پښیمانی چې نن دې موږ وسه وسي بیرته ځو، او په زرګونو کسان دې موږ بیرته ستانه سوي دي، په غلا په پاسپورټونو تلي مال ته ټین ډبې کاغذ ټوله یې خپل بچي پیسه.
دغه راستنه شوی کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي که چیرې دغه راستنه شوی کډوال د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي، نو ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي. د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 6000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوي دي، او تر څنګ یې په روان کال کې 3000 کورنۍ د جګړه له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجې او یویش دقیقې شوې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز ان سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اته څلوېښتمې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خپرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چیرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمي امریکایي سرتیري استول کیږي. د ګروال سمیت ویلي دي د ده تر قومندې لاندې اته څلوېښتمه لواء به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي، او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي، او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي، او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی دې ماموریت ته پوره چمتو دي. خدا حق په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو اسانه او یا به خطره ماموریت وي. سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې لیکلي چې د جورجیا اته څلوېښتمه لواء به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لواء اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورځپاڼه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلنډي خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي، خو په دې هیواد کې موقت بیړنی وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي، او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی دی چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي، او وچکالۍ ځپلي سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه، تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېیمه برخه برابره شوې ده.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي. پرون شنبه د دې پارک د جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د اورزګانې ښځو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز رامنځته شي. له اورزګانه د ازاري راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب یدل ښکاری، ځکه په ترینکوټ ښار کې دا لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. د دغه پارک د فرانسي پر مهال د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته وویل چې په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په ورزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوی لیدلې نه دي، ټول وخت په جنگونو پر پښتاتیر سوي دي، په وربتون کې راتیر سوي دي. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي، د جنگ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاته کړه چې دغه پارک ته به د نارینهو تر څنګ میرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار ښاروال یا متولا بختیار وای دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاروال وای پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فار بودیجه تقریبا 2 میلیونه ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي چې دا بودیجه د رئیس جمهوري دفعه خور کول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله ما لکه د افغانستان چې ګولې ګلزار شوی، یعنی معنا ګسره د جنگ ودار تکلیف وخت د امیر ادارې چار ځوان چې راوځي خپل आवाज نیولې چې اریان شیر ولار شي دغه تلا سمرسوي دي د جنگو به خز لپش کې ټکول دي. نو په دې خاطر چې یو لرنکې استراحت وکړي او ځای ګسره په ټوله روزګان کې دا ځای نه وي.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او صفاته ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې تر سترګو کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونز
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري او اته بجیا او وبش دقیقې شوې. د ایران په احواز ښار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې په دې حمله کې 15 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو شمیر کې بدلون راتلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته سخت جواب ورکړي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي چې په احواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي جامې اغوستې وې پر هغه ځای چې ایراني چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړول ډزې وکړې. د ایران د وسلوالو ځواکونو یو ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی حمله کوونکي تروریستان بللې دي. هغه پرون په ټلویزیونی وینا کې وویل
4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو
سلور توریستانو چې سیمه ته خپل وسلې هم راوړې وي، او څو ورځې مخکې لا په دې سیمه کې پر سیول د پریډ د سیلانیانو په جامه کې راغلی ول، او بیا یې وسلې راخستې او پر خلکو یې ډزې کړې دي. په احواز کې پرونی پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسېده. د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش اخیستی دی. د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د احواز ملي مقاومت غورځنګ هم د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حمله هغو تروریستانو کړي چې له بهرنیو رژیمونو پیسې ترلاسه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون وویل چې وړې حمله ته به هم د ایران د اسلامي جمهوریت جواب سر او ځپون کوي. هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند کوي باید اوس دې ته ځواب وایي. ایرنا خبري آژانس ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلی سي. خدای نه دی ویلي چې په مړو او زخمیانو کې د ایران د انقلابي ګارد غړي هم شامل دي کنه. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم ویلي چې د انقلابي ګارد اته غړي وژل سوي دي. د ایران د وسوال ځواک ویاند جنرال ابوالفضل شکارچی ویلي چې له څلورو حمله کوونکو درې تنه ځای پر ځای وژل سوي او دریم په روغتون کې مړ سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمو شخلا آزادی رادیو ورید آزادی رادیو ده روان خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی لاندو خبرونه ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او دغه راز حقیقت څه د خبرونه د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره موضوعات لوستلی شي او